السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه ته نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 15 نیټه د ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام سندري جادوګری هم لرو او ریدل یې مه روي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی. د سوابۍ پولیسو د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د گرفتارۍ حکمنامه جاری کړي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې له ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په یو ورځنی سفر کابل ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې د عملی 15 تنه وجل شوي دي. د یاد ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ مشر محمد نورزی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې پر مهال اور واخیست. چارواکي وایي چې د تیرې شپې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو له امله رامنځته شوې خو بلخوا افغان طالبانو د دې هلیکاپټر د ویشتو او راغورځولو دعوه کړې. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د سوابۍ پولیسو د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی. پر دوی تور دی چې د اګست پر 12 په سوابۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
البته لوکل د سوابۍ کم زمونږ عہدیداران کم ملګری د کمیټه کم ملګری هغه خلاف یا کوم چاچا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریرونه کړو دا هغه خلاف د اف ای آر کټخړې سوابۍ تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرو څو میاشتو نه په دغه هیواد کې د ماورای عدالت وجنو لا درکه کسانو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو په وزیرستان کې د ماینونو د صفا کولو په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب محسود په وجنه کې ککړ د یو پولیس چارواکي راوانور د گرفتارۍ پر ضد پرمنه احتجاجونه پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتی دی او هره ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه
یہ سوچ لیں کہ ہمارا جو قرضہ 10 سالوں میں
تاسو بس پدی سوچ وکئی چې په پاکستان قرضہ په 13 کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه 13 زره ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ مونږ په دې قرضہ کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې مونږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نور قرضې اخلو.
اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں.
په حکومت کې دراتک سره سم وزیر خزانه اسد عمر ویلی ول چې د ملک د تنظیم او د اخیستل شو قرضو د کیستونو ورکولو لپاره ممکنه ده د نړیوال مالیاتي فند سره د نورو قرضو لپاره رجوع وکړي. د اقتصاد پوهانو په خبره دا مهال د ملک د تنظیم چلولو لپاره حکومت 200 ارب ډالرو ته اړتیا لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق شیما وایي چې د کوټه په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات کړي. تیر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي شیما وویل چې د محرم د 8 تر 10 پورې به په کوټه کې 3 زره پولیس او 2 زره سرحدي عسکر امنیت خوندي ساتي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا او د سرحدي عسکرو بریګیډیر تصور عثمان هم موجود وو. ډی آی جی عبدالرزاق شیما تکړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو لارو باندې به اته سلویغه ځایونو کې د عادي وګړو تلاشي کیږي او د امام بارګاو په غټو دروازو به حفاظتي اقدامات کیږي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې له ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو لوجې سخت تنقید کړي. پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي خپډاګه کمزوري کوي. تیر ورځ په خپل یو بیان کې پومپیو زیاته کړه چې د جواز ظریف سره د ښاغلي کیری ملاقاتونه بې ساري، بلا جوازه او د حد نه زیاته نامناسب عمل دی. د دې نه یو ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ښاغلي کیری تور لګولی و چې د یو دښمن هیواد سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. بلخوا تیر ورځ جان کیری په خپل یو ټویټر پیغام کې ولسمشر ټرمپ مخاطب کړی، ویلي دي چې هغه باید د خپل انتخابي کمپاین د مشر پال منافارت او رابرټ مولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن واوسي، نه چې زما او د ظریف په ملاقاتونو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پال منافارت پر ځان د لګیدلو تورونو په دوه مقدمو کې په خپل جرم منلو موافق شوه. پر منافارت د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو دفتر د امریکا په وروستیو ولسمشري د انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولی دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون عدالت ته سپارل شوي، منافارت د امریکا خلاف د سازش قضیه کې په خپل جرم اعتراف کړی. او د لوبو یو خبر رسته ده چې د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ردنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي او لومړی لوبه د سریلانکا او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ د دوبای د کرکټ په نړیوال لوبغالي کېږي. افغانستان د ایشیا کپ په مقابلو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي ګول په ورځ له سریلانکا سره کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرن شو به واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.55 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپیه او په 1.50 روپیه یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.3 روپیه یو درهم په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه یو ریال په 3.45 روپیه اخیستل کیږي او په 3.45 روپیه خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.65 روپیه او په یو پاکستانی روپې 350 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 330 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 5 او 45 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته رسیدلی.
ورته عمل هم دا نه بری کی چې قریشی صاحب سفر دی یو نوې پیغام ولري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو سیړونکي وایي
دلته مونږ ګورو چې ګرانۍ، ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نغدین کوي غواړي.
په کورما کې خلک په نامنیو او په پوځي عملیاتو کې د ډنګ شو کورونو سروې دی او ځل بیا ته ولو غوښتنه کوي.
د لشرزو علیکم خلک دی هغه کې سروې کې سره زیاتای کیږي او دا زیاتای د بند کړی شي او هغه سره د مکمل امداد وکړي شو ولی هغه خلک ډیر غمزه په لی کوټي ورانی شوی دی.
او اونیس پروګرام سندرو جادوګرو کې د غزل بادشاه مهدی حسن په اړه معلومات اوري. د مشال ریډیو تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل په سفر دی. دا د تحریک انصاف حکومت جوړېدو وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. د دې مخکې شاه محمود قریشی د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ترلاسه کولو وروسته په لومړۍ خبري غونډه کې ویلي وو چې لومړی سفر به کابل ته کوي. نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر باندې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته رسیدلی دي او د دوړو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري او په سیمه کې امن او ثبات پر ارزښت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون نور لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د بارنو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې په کابل کې کامیاب خبرې اترې بعد د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خو کولو لړکې لوی پرمختګ. د پاکستان لوړپوړو چارواکي سفر په داسې محل کوي چې افغان حکومت په هیواد کې روسي خونړۍ پیښو تر شا پاکستان بللې او له نوې حکومت یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې لاس وهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تور په وار وار رد کړی دی. بلخوا د افغان حکومت مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال لري ته ویل چې پاکستان باید د هغو وادو او ژمنو پورا کول عملی کړي چې د افغانستان پاړې کړې وي.
په افغانستان کې مشکلات بنیادی او تاریخي چې بین افغانستان او پاکستان است،
موږ غواړو چې له پاکستان سره اساسي او تاریخي ستونزې حل شي. موږ له پاکستان نه غواړو چې پر هغو وادو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړې دي.
که څه هم د پاکستان بارنو چارو وزیر په خپل سرګندونو کې له افغانستان سره د خو اړیکو خبره کړي، خو د سیمایزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ډیر ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې د بارنو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو دا څه غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګران وي چې د سلویختو کلونو شخړه هواره کړي. بلخوا د افغان چارو پوه حسامی یوسفزی هم په دې نظر دی چې د بهرنو چارو پالیسۍ کې د حکومت ډیر لاس نیوي.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشی د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دي عمل هم داسې نه بریږي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابی وروسته د جولای په 20مه په خپل لومړی وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي، پاکستان په هغه هیواد کې امن غواړي او د دوی حکومت پوره کوشش کوي چې په هغه هیواد کې امن راولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا حکومت ته پښتونو اجغورن غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورزنګ یو شمیر غړو د نیولو حکم خپور کړی دی. په اف ای آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اگست په 12مه نیټه په سوابۍ کې په یو جلسه کې د پاکستان د پوز او عدلي پر ضد شعارونه ورکړي او له قانوني سرغړونه کړی ده. د پښتونو اجغورن غورزنګ ویان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. پښتونو اجغورن غورزنګ د وزیرستاني ځوان کی مسجد د قاتلانو د نیولو، د لادرکو کسانو د راخوشي کولو او قبایلی سیمې له ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. تفصیل د شاهین بنیرین اور.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو تو ویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوود پر ضد اف ای آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د ثواب کم زمونږ او د داران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چاچا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا نه کړو، دا غي خلاف دی اف ای آر کټ کړی. ثواب تانی ایس ایچ او کمر زمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دی خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف، د ناری لګولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لګولو چې کوم به بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې کچر یو حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو په هغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر ریکارډ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکاره کول، دا ریاست خپله یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه څلوېښت کاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم دی د وخت راځي راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان هر ځای کې د قسم کارونو
پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې د غورزنګ د یو فعال حیات پرغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روانې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنری په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ له بهره په اخستل شو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یس سوچ لې کې همارا جو قرضہ 10 سالوں میں
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 1.5 ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشتللې. د اقتصادي او سیاسي چارو ځنې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي حلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
بیره چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کومې مسئلې دي په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به دا سویژن وي اکنامیک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک څه لاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نغدی روپے غواړي. آئی سیکیورٹی بدلنی زمونگا په ایجنډا صاحب باندې نه پکار چې فورن ډایرکټ انویسټمنٹ راشي پاکستان ته اندر راځي چندر راځي سامل کی طرف نشي راتلی.
وزیر اعظم عمران خان سرکاري ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نوغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنه پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملی کړي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نویمه د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ولمانځل شو، چې پکې په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه لخوا را جوړ شوی پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو، د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو، د بیلابیلو ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو، په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړ. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې د افغانستان نه نویوم خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و، چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه، نو دا یو پیغام دی د دوه ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې حکومت مستقیم استعمار لاندې نه و، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیست او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې پسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو، یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره، بلکې د سیمې لپاره بیرته یو یادښت دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي، دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ د دې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. او اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی، نو غي بنیادی وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي. خو زما یقین دی چې دا شوی نه دی او نه به بیا وشي. افغانستان خلق خپل ځان، خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته مبارک وي، پاکستان ته مبارک وي. د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد، د پېښور او د جلال آباد، دا یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرمن، خوشاله او ترقیاته افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوې ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه، چې راغلي میلمنو ترې خوند واخ. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د دغه سیمو اوسیدونکو تیره ورځ په بنو کې د یو لاریون له لارې د حکومت نه د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې انتظامیه دغه معاوضې ورکولو کې د ځنډ نه کار اخلي او ګڼ شمېر خلک د مرستو محروم دي. دوی تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي پیسې ورته نه ملاویږي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر ناور.
شمالی وزیرستان کې د ډنګو کورونو معاوضه ورکولو کې د ځن پر زید ځوانانو تنظیم بنو کې 13 ورځ لاریون وکړ. دوی وویل په عملیاتو کې د خلکو کورونا او بازارونه ډنګ شوي، خو تر ننه پورې زرونو په شمیر خلکو ته د بیا جوړولو لپاره مخصوص شوی معاوضه نه دی ورکړل شوی. دوی وویل ځایي انتظامیه او اف ډی ایم ای د ځن نه کار اخلي او په بیا بیا سروې کړي خو گن شمیر مستحق او غریب خلق د ماویزه څخه محروم دي.
هغه پیسې چې د وزیرستان په نوم باندې جمع کړې دي نن په وزیرستان باندې خرج کیږي. هغه وعده چې وزیرستان سره شوې وي نن یې وانه د پیښ شوې مش ګټ کې زمې ده داوی ای چې مش ترانسپورت هم نور وته دي. حکومت ته د خلکو مشکلات له مجبوري په دمنیز یو تیږي. حکومت ته به دا باندې اوخري کچره دا غوډه بيشتره هم دې پلان شولې ان شاء الله دایم درنه بيش په اسلام آباد باندې وي.
یو بل احتجاج کون کے مصور دا وڑوائی
دلدگی جمیش کی احتجاج لگیا کھڑا دا دغا میں دیڑانگی کے رے پرچے معاہدے سے تخیر بننے لگیا کھڑا دا دغا مسالہ کا چر دا کہ ریاست زر نظر حال نکڑلا نو میش بے خیری رخ اسلام آباد و آغازی بے میش پر لت کشنوی.
دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وائی میرم شاہ میرعلی غلام خان بویا او خواوش آسیمو کے تروسا پور زرگونو خلکو تا دڑنگو کورونو ماویزے ورکڑے او دغه عمل جاری دی چې د تصدیق پس هر متاثر خاندان ته به معاوضه ورکړل کیږي. شمالي وزیرستان ته د واپسۍ وروسته دړنګ کور په سر 1,00,000 او لګړنګ شوی کور په سر 1,50,000 معاوضه ورکړل کیږي. خو ډیری خلک دغه ګیلې کړي چې د معاوضې ورکولو عمل د ځنډ ښکار شوی او دوی په دې لړ کې په بیا بیا احتجاجونه کړي. دوی وای تراغه خپل کور مرمت هم نشی کوله تر سوې چې سروي نوي شوي. زیاتوی د میرعلی ای پی حیدر خیل هرمز موسکی خواوشا او میرم شاه ظفر ټاون در په خیل سرای او داسې نورو ډیرای سیمو کې د دوی په وینا لا هم ګنش میر خلق د ماویزو محروم دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی کو په مومندو او باجوړ کې د نن سهار نه د اسو د میاشتې لومړنی باران د شروع کېدو سره سم موسم یخ شوی. ولی د زراعت محکمې یو افسر ویلي چې کروندګر دی باید د سارو لپاره باجره وکړي. د نورو فصلونو کرلو وخت تیر شوی. د غنمو کر به د منی په میاشت یا د نومبر په 15 شروع کیږي. د سیمې خلک پر دې خوشحاله دي چې د اوږدې گرمۍ وروسته اوس موسم ښه شوی دی. تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمود باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو خو ممکن نه ده چې هغه ته د کروندو لپاره هم ګټور کړي. د جوارو لو نشوي او د غنمو کرد نومبر په 15 نیټه شروع کیږي. نو په منځو کې باران د هغه د ګټه کول شي چې کویان کې او بزیات شي او د اوګدي سوکړې لوځي په سیمه کې خشکي ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کړلی خو هغه وای چې باران په وخت نه وشوي نو جواري وچ شوي.
جوار خدا دو بودا جی کمولا خو ٹھیک دیو کم چلا لو خوش کی جوار او بچ نے کم پاتو نہ وے او بارانی او بونا بچ کم جوار کرن نو اگ خراب شی ول کو چی وی کو موسم تیر دے دے موٹو موٹو دے شاتل دے شی نو خدا کم جوار کی دی دی بارانہ سے بڑا گزارا او
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کروانده خو نه تشوي خو د ګردون او خشک موسم لوج په سیمه کې بیماریان زیات وي او د پشکال پشان خوب د پشکال د میاشتې ورستو هم وو. باران سره موسم یخ شو او ګردون هم ختم شوي.
د روډ باندې شکار بکیدلو هغه ډیر زیات دوه وو ګردو غبار وو او اف دبليو ول هم کوم اچاکاو بچو هغه به نکول او خلک ډیر زیات خلک بیمار او چات بر اکثر خلکو به سینې خرابې زکام او نزله دا ډیر عامو اوس دا باران چې کوم وشو هغه ګرمۍ چې کوم زور دی هغه ختم شي او کوم چې هغه بیماری نه موسمي بیماری نه هغه صلی الله فقط دی ان شاء الله.
لدی ورستو می د زراعت او د محکمې محمد زری افسر محمد جاوید سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې باران په کوزه محمد او خو شاسمو کې د سرو املوکانو باغونو ته وده ورکول شي او دی وای چې کروندګر د سرو د لپاره خوراک هم باید وکړي.
کم جوار لیټ کړل شي دی نو هغه ته د بوزور وخت دی وخت یا د مال لپاره باجره کړی نو دی وخت پیداوار
کولای شي نور خو دا چې موسم دی نه چې هغه ته فائدہ ورکی مملو خو جی او استخدام میوه د غل لکه صفات دا چې سخت مقابله کوي فائدہ ورکول شي
په دې غریز سم کې نن د اسومیاش په شروع کې دو سره اولنۍ میده میده باران شروع شوه ولې د محمد جاوید پوینا کدا سی بارونونه یو میاش پس شروع شو نو ممکنه ده د غریزو سمو کروندګرو ته د غنمو د کر لپاره زمکه کې وتره پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یکاغون.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسپخین یوونی م بجه شوې ده. لړن خبرونه د مجید بابر ناور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په یو ورځنی سفر کابل ته تللی. ټاکل شوې ده چې افغان مشران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې د عملی 15 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د تیرې شپې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو له امله رامنځته شوې خو بلخوا افغان طالبانو د دې هلیکاپټرې د ویشتو او راغورځولو دعوه کړې. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د سوابې پولیسو د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې پر رنګ د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی. پر دوی تور دی چې د اګست پر 12 په سوابې کې د یو جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د کردو په جال کې نښتی دی او هره ورځ په دغو کردو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخواني وزیر خارجه جان کیری باندې له ایراني وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي خپړاګه کمزوري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پال مینافورت پر ځان د لګیدلو تورونو په دوه مقدمو کې په خپل جرم منلو موافقه کړې ده. د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دې لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د دې اونۍ په خبرونه کې د اردو ژبې د نومیالي غزل بول سندرغاړي استاد مهدی حسن د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري جوړون کې هارون باچا دی.
ستلی مشای د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو او زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مې درته د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه لند معلومات راوړی دي. نوموړي د خپل فنی ژوند په اوږدو کې اردو غزل او شتر سوال دی او د یو ځانګړي سبک څختن ګڼل کیږي. دغه غږ او موسیقي د هند، پاکستان او افغانستان په ولسونو کې خورا زیات مقبول دي او هم دغه لامل دی چې په پښتو او دری غزلونو کې هم دغه ستر استاد هنر څرک له اورایا معلومیږي. مهدی حسن د غزلونو ترڅنګ د پاکستانی سینمایي فلمونو لپاره هم ګڼ شمېر سندرې ثبت کړې دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې یوازې د مهدی حسن له مشهورو غزلونو خوند اخلو. پیل به له دې یو وکړو.
غزل کیا تیرے وعدے اعتبار کیا غزل کیا تیرے وعدے
tamam raat gaya
مهدی حسن پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خی چې هغه د 1928 میلادي کال د جولای پر 13مه د هند د راجستان د لونا نومي کلی په یوې هنري کورنۍ کې وزیږید. دغه کورنۍ په راجستان او شاوخوا سیمو کې د هندي کلاسیکي موسیقۍ په حواله خورا زیات شهرت درلود. د مهدی حسن کورنۍ د هنرمندانو له کلاونت ټبر سره اړه درلوده او مشرانو به د اندور، پتنا، چترپور او میسور د مهاراجاګانو په دربارونو کې سندرې ویلې. مهدی حسن ماشوم و چې د موسیقۍ زده کړې له خپل پلار استاد عظیم خان څخه چې د وخت یو وتلی سندرغاړی و پیل کړې. د هغې اتره استاد اسماعیل خان هم د وخت مشهور سندرغاړی و او مهدی حسن د هغه له هنر هم الهام واخیست. د لا هم تنکی ځوان و چې د موسیقۍ په محفلونو کې له خپل مشرانو سره په ګډه په سندرو ویلو پیل وکړ.
بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادل بہار چلے چلے بھی آتے گلشن کا کاروبار چلے بادل بہار چلے تفسدا تو کہو تفسدا سے یاروں سبا سے کچھ تو کہو تو بہر خدا آج ذکر یار
دلو بہار مقام فیض کوئی
د هند له تقسیم سره سم د میډیا سن کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. په اول وختو کې ژوند ډیر سخت و. میډیا سن مجبور و چې د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره شاقه کارونه وکړي، خو په عین وخت کې د اواز ریاضت ته هم ادامه ورکړه. د هغه د مضبوطې حوصلې او زیات محنت برکت و چې په 1952 کال کې د راډیو پاکستان د موسیقۍ پروګرامونو ته لار پیدا کړه. هغه له دې فرصته په استفادې خپل غږ او موسیقي یو زیات شمېر خلکو ته ورسول، او په لږ موده کې د یو بااستعداده غزل سندرغاړي په توګه ځان پر هغه وپیژند.
دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امید، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے رنجش سے
اوریدونکو د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې نن پکې د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن مشهور غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. مهدی حسن هم د اردو ژبې د یو شمېر وتلو شاعرانو لکه مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، قتیل شفایی او پروین شاکر شعرونو ته د خپل غږ او هنر خواږه ورکړي او په ولس کې یې مقبول کړي دي. مهدی حسن هند ته هم یو شمېر هنري سفرونه کړي دي. په 1908 کال کې په نوې ډیلی کې د هغه یو کنسرت ته د هند وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر هم ورغلې وه. پر نوموړی د مهدی حسن غږ دومره اثر وکړل چې وی ویل داسې ښکاري لکه چې د مهدی حسن په ستوني کې بګوان غږیږي. کلاسیک او نیمه کلاسیک موسیقي ته د مهدی حسن د خدمتونو په بدل کې نوموړی ته یو شمېر جایزې او انعامونه ورکړل شوې دي. د پاکستان دولت هغه ته په 1950 کال کې د هغه هیواد تر ټولو ستر هنري جایزه پراید آف پرفارمنس ورکړه. په 2012 کلونو کې بیا د هلال امتیاز او نشان امتیاز په نومونو جایزې هم ورکړي. دغه راز د نیپال هیواد حکومت په 1983 کال کې مهدی حسن ته ګورګا دکشینا باهو نومې مډال ورکړل. په هند کې هم نوموړي ته کے ایل سیگل سنگیت شہنشاہ نومې ایوارڈ ورکړل شوی دی. د دې انعامونو ترڅنګ مهدی حسن ته د هغه د پاکستانی فلمی سندرو لپاره لس ځله د نگار ایوارڈ په نوم جایزې هم ورکړل شوی دی. مهدی حسن د ورپېخي اوږدې مودې ناروغۍ له کبله د 2012 کال د جون میاشتې پر 14 په کراچۍ ښار کې ومړ. لغه څوارلس اولادونه پاتې دي چې لږ تر لږه شپږ ورڅخه د خپل پلار هنر خپل کړی او د موسیقۍ په برخه کې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي. د اردو او همداراز پښتو موسیقۍ مینوال د مهدی حسن د لوړ هنري استعداد او زړه راښکونکي غږ په یادولو سره هیله ښیي چې ځوان غزل ویونکي به هم د هغه لار تعقیب او د سیمې موسیقۍ ته ښه خدمتونه وکړي. سندرې جادوګرې خپرونه به چې د مهدی حسن غزلونو او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د دغه نوموړي سندرغاړي پر یوه بل خواږه غزل پای ته ورسوو. ما هارون باچا ته اجازه راکوي په مخه مخه.
اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کے ہم بچھڑے اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملے، جس طرح سو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.